شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجله زه احمد شیبر د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبری مجله چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې له افغان ښوونکو سره د ولسمشر اشرف غنی لښمنو خبرو، او دا به هم واوري چې اجرایوي رئیس له نړیوالو د افغان ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر وسوال مخالفینو ژغ کړی چې ښوونځي ته د خپلو ماشومانو د تلو مخه ونه نیسي. د افغانستان برښنا شرکت وایي ډېر ژر به د کاسا پروژې عملي چارې پیل سي، او د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې د سولې د کمیټې پر یوه غونډه ځانمرګي بریز شوی، 15 تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر وسوالو مخالفینو ژغ وکړ چې ښوونځي ته د خپلو ماشومانو د تلو مخه ونه نیسي. ولسمشر احمدزی دغه څرګندونې نن د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه.
او دلته سیاسي مخالفینو ته مې یو پیغام ده. ځانم له تعلیم نه محروم کړ، اولادونم له تعلیم نه محروم کړ. لاس راکې چې د خاورې کې سوله راوړو.
شغل احمدزی هم دراز ویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د ښوونې د کیفیت لوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي ډېر ژر به د کاسا زر پروژې عملي چارې پیل سي. د برښنا شرکت تجارتي مشر میرویس عالمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د دغه پروژې اسناد تر راتلونکو 15 ورځو پورې لاسلیک کیږي. عالمی ویل د بل لومړنۍ پروژې وي چې افغانستان به د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د یو دهلیز په توګه معرفي کړي، او هغه د افغانستان د امنیت او اقتصاد د ښه کېدو لپاره اغېزمنه وبلله. د کاسا پروژه اته کاله مخکې تر سره وه چې له مخې به 1300 میګاواټه برښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه افغانستان ته او له دې لارې پاکستان ته انتقال سي. د افغانستان لومړی میرمن غواړي د افغانستان په محافظه‌کار ټولنه کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. رولا غنی له لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي له هرې هغې میرمنې ملاتړ وکړي چې د خپلې ټولنې د قوانینو په چوکاټ کې د خپل ژوند د ښه کولو هڅه کوي. د ولسمشر میرمنې رولا غنی د جمهور ریاست د کمپاینونو پر مهال فعاله ونډه نه درلوده. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې په مراسمو کې په ټولنیزو خدماتو کې د خپلې میرمنې فعالیتونه وستله او ورڅخه مننه وکړه. ولسمشر احمدزی په لبنان کې د تحصیل پر مهال له میرمن رولا سره وعده وکړ، او په اویای ملسیزی کې افغانستان ته او وروسته بیا امریکا ته ولاړل. او د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیسو څلور تنه نیولې چې غوښتل یې څه باندې 2 کیلوګرامه هیروین بهر ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوې خپرستوي خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سوي کسان افغانان دي، او د اندازه هیروین د کپسولونو په شکل په خپلو نسونو کې ځای پر ځای کړي وو. خبرونه. د پاکستان په یوه قبایلي سیمه کې د سولې د کمیټې پر یوه غونډه ځانمرګي برید شوی دی. سیمه ییز چارواکي وایي په دې برید کې چې نن سهار د خیبر سیمې په پیر میله کلي کې سوی لشته لږه 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دغه کلی د پېښور په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. چارواکي وایي د دې برید قربانیان هغه کسان وو چې د طالب ضد مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللي وو. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي د ایران د یورانیم د بډاینې پروګرام په اړه بحث کې لا هم په دریځونو کې ډېر واټن سته. خو دغه چارواکي وایي ایران او نړیوال قدرتونه د نومبر د 3 نیټې د ضرب الاجل پر غځولو خبرې نه کوي. د ضرب الاجل د هغو اندېښنو د لرې کېدو لپاره ټاکل سوی و چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو په اړه موجود دي. د امریکایي چارواکي د خبرې داسې محل کړي چې نن د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف او هم د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسیو مشره کاترین اشتون په وینا کې خبرې کوي. دغه چارواکي ویلي چې موږ د ضرب الاجل پر غځېدو یا دې ته ورته مسایلو خبرې نه کوو، بلکې پر دې خبرې کوو چې د نومبر تر 3 نیټې هدف ته ورسېږو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره یو ویډیویي کانفرنس جوړ کړی. دوی به د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. اوباما پرون د اسلامي دولت وسلوالو ډلې لخوا د سوریې د کوبني ښار د محاصرې او د عراق په انبار ولایت کې د افراطي ډلو د فشارونو له کبله ژور اندېښنه ښودلې وه. هغه د افراطي ډلو په وړاندې مبارزه اوږدمهاله پیشبیني کړې او خبرداری ورکړی چې په دې کمپاین کې به پرمختګونه او شاتګ دواړه وي. خو اوباما په دې مبارزه کې بریا د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې پر یووالي ټینګار وکړ.
We are united in our goal to
د وی مش خپل هدف ته رسیدو لپاره سره یو یو چې هغه د اسلامي دولت ډلې کمزوري کول او په تدریجي ډول د هغو له منځه وړل دي تر څو نور نه د عراق په وړاندې نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره ګواښ وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد ځواکونو په ملاتړ د کوبانی ښار پر شاوخوا سیمو هوایي بمباري ډېرې کړې دي. د امریکا پوځ وایي پرون اوړمه ورځ یې یوویشت هوایي بریدونه پر دغه سیمه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف یو امریکایي ټلویزیوني چینل ته ویلي تر هغو چې پر روسیې بندیزونه دوام لري د امریکا او روسیې ترمنځ په اړیکو کې د نوي بدلون راوستل به په بشپړ ډول ناشونی وي. مدویدیف له سی این بی سی چینل سره د مرکې پر مهال دا خبره کړې. مدویدیف نن د روسیې پر حکومتي ویبپاڼې په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د امریکا بندیزونه تخریبونکي دي. متحده ایالاتو د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې د ښکېلتیا له کبله څو ځلې پر روسیې بندیزونه لګولي وو. کیف او ناټو دواړه وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو ته سرتیری او وسلې لیږي خو روسیا دا ادعا ردوي او تبلیسي د هغو راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې چې له مخې یې کرملین د روسیې او د ګرجستان د جلا سوي سیمې ابخازیا سره د ګډو ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې خبرو چې لښوونکو سره د استوګنې د نمبرو د ورکړې دښمنې ترڅنګ د معارف په چارو کې پر سمون شغېدلې.
اصلي پروګرام بمدایي چې د شپږم سن فاروق تحصیل د نهم سن فاروق تحصیل د دولسم سن باید اوکراینی د ټولنې کې آبرومن کار پیدا کړي.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس لنډیوالو په داسې حال کې د افغان ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه کوي چې د کورونو یو چارو سرپرست وزیر وایي
پولیس دا شکایت کوي چې دوی په شریدو نه لري خو طالب لري.
ولسی جرګې له نړیوالو سره د تړونونو په برخه کې یو قانون تصویب کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملي شورا به له امریکا او ناټو سره شوي امنیتي موافقتنامې بیا وڅېړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اسلامي دولت وسلوالو ته د امریکا د ولسمشر له اندېښنې خبره وکړه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی د پوهنې پر کیفیت تاکید وکړ او ویل چې تر راتلونکو پنځو کلونو پورې به د پوهنې په نظام کې مثبت بدلونونه راشي. جمهور رئیس څرګندونې نن په کابل کې د ښوونکو د ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د ښوونکو ته د استوګنې د نمبرو د ورکولو ژمنه وکړه او ویل چې دا پروګرام به په څو میاشتو کې عملي شي. د جمهور رئیس اشرف غنی د څرګندونو جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی وویل چې د ښوونې او روزنې د نظام پیاوړتیا کولای شي چې هیواد او خلکو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. خاغلی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې په راتلونکو پنځه کلونو کې به د پوهنې په نظام کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
کیفیت کې بنیادی ستونزه ده. موږ باید په بنیادي توګه خپل تربیتي نظام داسې عیار کړو چې هر فارغ تحصیل د دولسم صنف یا د نهم صنف اوکراینی د کار خاوند شي. چې موږ او تاسې نصاب کې باید بنیادی تغییرات راسي. د خپل معلمینو د روزنې دپاره موږ باید سرتاسري اقدامات وکړو او دا ضروري ده او انشاءالله تعالی په دې باندې به بریالي کیږو.
د وویل په مرکز کې به د ولایتونو زده کوونکو ته د لیلیو امکانات په پام کې ونیول شي او د ملي یووالي حکومت به هڅې وکړي چې د پوهنې د پرمختګ د لارې خنډونه له منځه یوسي. خاغلی احمدزی دا هم وویل د ښوونکو او نورو دولتي مامورینو د امتیازاتو ترمنځ چې په اوسنیو قوانینو کې کوم توپیر شته له منځه به یوسي. جمهور رئیس زیاته کړه په راتلونکي لمریز کال کې به د ښوونکو پر سیمه ایزو امتیازاتو کار وشي او دا ستونزه به هم له منځه یوړل شي. دا هم وویل د امنیت شورا او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې موظفه کړې چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د پوهنې ملکیت ځمکه له غاصبینو راوګرځوي. د جمهور رئیس په خبره والیانو او سیمه ایزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې د ښوونکو ته د یوې یوې نمرې ځمکې د ورکولو راپور ورکړي. په تیرو دیارلسو کلونو کې د مسلکي ښوونکو کموالی، په مجموع کې د ښوونکو لږ مالي امتیازات، د ځینو ښوونځیو تړل کېدل، د درسي موادو او کتابونو کمښت او اداري فساد هغه ستونزې وې چې ځینو خلکو ورڅخه شکایتونه کړي دي. د پوهنې وزارت دا ستونزې مني خو وایي چې پا په تیرو دیارلسو کلونو کې د پوهنې د کیمیت او کیفیت لوړولو ته د پام وړ عملی اقدامات شوي دي. دا وزارت وایي شاوخوا لس میلیونه زده کوونکو ته یې د زده کړو زمینې برابرې کړې، په زرګونو نوي ښوونځي جوړ کړې او له یو لکو څخه زیات ښوونکي پر دندو ګمارلي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ارګانونو په همشغۍ د ټینګار تر څنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د افغان وایسف ځواکونو په جوړ شوي ګډ درې ورځني سیمینار کې وکړې. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جګړیز ماموریت لا بشپړېدو سره سم افغان لوړپوړي چارواکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت، ښوونې او روزنې په برخه کې جدي هڅې وکړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي ځواکونو او ایساف د مسؤلینو په ګډ سیمینار کې وویل چې نړیواله ټولنه باید له امریکا او ناټو سره د لاسلیک شوي سندونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
خوشحال هستیم که موافقتنامه امنیتی هم به امضا رسید و
خوشحالم چې امریکا او ناتو سره سندونه لاسلیک شول. له نړیوالو همکارانو نه مې غوښتنه دا ده چې د ستونزو په برخو کې د خپلو افغان همکارانو غوښتنو ته غوږ کېږدي، چې البته د دوی غوښتنې د لا زیاتې او ښې روزنې، ښوونې، د تجهیز او نورو اوږدمهالو برخو کې دي.
په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو او ایساف ترمنځ د درې ورځني سیمینار هدف دا دی څو امنیتي ځواکونه خپلې تیرې ستونزې مشخصې او د حل لارې چارې ورته ولټوي. دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د چارواکو په خبره په تیرو درې میاشتو کې د امنیتي ځواکونو مرژوبله هم زیاته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد عمر داودزی په دې سیمینار کې وویل وسلوالو مخالفانو خپل جګړیز تکتیک بدل کړی او تر ډېره په ډلیزه توګه د پولیسو پر پوستو حمله کوي. ښاغلی داودزی وایي د امنیتي ځواکونو ښه سمبالښت ځکه مهم دی چې په ځینو سیمو کې وسلوال مخالفان داسې پرمختللې وسلې کاروي چې له افغان ځواکونو سره نشته.
په ډېرو مناطقو کې د زموږ د پولیس نه د هغوی سلا بهتره ده. پولیس دا شکایزي کو یک توپ اشتالیدو نه لري خو طالب یې لري او مخکې دی چې یو پوسته د حملې لاندې ونیسي اول خپل دا شکوزي کو یک توپونه راوړي په غرۍ نصبوي او پس د هغې نه راښکته کېږي ولسوالۍ د فشار لاندې نیسي. په داسې حال کې چې اصولا باید برعکس وي، دنیا مون سره ولاړه ده، اخو غلی دي. چې متاسفانه داسې نه دی، د پولیسو په تجهیزاتو باندې یو تجدید نظر وشي.
هغه زیاته کړه دا مهال پولیس یوازې په زړو کلاشنکوفونو او پیکاو جنګیږي چې زیات سمبالښت ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغان ځواکونو سره به خپلې مرستې په دې شرط جاري وساتي چې دغه ځواکونه په خپلو چارو کې شفافیت راولي. څېړونکي وایي که سر له اوسه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د موجوده ستونزو هوارې ته پام ونه سي، په راتلونکي کې به دا ستونزمنه وي چې دغه ځواکونه د بهرنیو له مرستو پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو معاهدو او تړونونو د قانون طرحه تصویب کړه. د دې قانون لمخې د بهرنیو هیوادونو سره هر ډول موافقه باید د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول شي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د نړیوالو معاهدو او تړونونو د قانون د طرحې د تصویبېدو یوازینی هدف دا دی چې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان حقوقي مناسبات منظم شي. که په راتلونکي کې افغانستان له نورو هیوادونو سره موافقې یا تړونونه لاسلیک کوي، باید د همدې قانون ټول اساسات پکې په نظر کې ونیول شي. د نړیوالو معاهدو او تړونونو د قانون طرحه د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په شپږو فصلونو او ولسو مادو کې تصویب شوه. په دې قانون کې د نړیوالو تړونونو د لاسلیک عمده صلاحیت ولسمشر ته ورکول شوی، خو پکې ویل شوي که د بهرنیو چارو وزیر یا بل چارواکی له بهرنیو سره کومه موافقه لاسلیک کوي، باید د ولسمشر لخوا صلاحیتنامه ولري. په دې قانون کې د نړیوالو تړونونو ځنډ، لغوه کېدو، تمدید او د عملي کېدو لارو چارو ته هم اشاره شوې ده. د قانون لمخې د ټولو تړونونو د تایید مرجع ملي شورا ده. د دې قانون طرحه تیر کال د وزیرانو شورا له تایید وروسته ولسی جرګې ته لیږل شوې وه. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان د نړیوالو معاهدو قانون د نړیوالو اړیکو په ټینګښت کې ګټور بولي. سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون تصویب کولای شي له نړۍ سره د افغانستان قراردادونو ته پیاوړی چوکاټ رامنځته کړي.
مالک سره د بلنی روابطو د ساتلو په خاطر باندې باید موږ یو لار یو طریقه یو روش او یو قانون ولرو. دا قانون چې موږ ولسی جرګې تصویب کړی دی دا زمونږ لپاره یا زمونږ دولت لپاره یوه ډېره اسانتیا رامنځته کړي، ځکه دغه قانون موږ ته د میثاقونو بینالمللي میثاقونو معاهداتو لپاره یو چوکاټ دی چې دغه چوکاټ مطابق موږ کولی شو نړیوال معاهدات امضا کړو. موجودیت تجدیدي ضرورت و.
د راپورونو په اساس مخکې له دې په افغانستان کې داسې قانون موجود نه و. د څېړونکو په باور د دې قانون نهایي کېدل له دې سره مرسته کوي چې د افغانستان نړیوال متحدین له افغانانو سره هغه مرستې عملي کړي چې په لاسلیک شوو تړونونو کې یې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د امریکا، بریتانیا، جرمني، هند او ترکیه په ګډون د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کړي دي.
د افغانستان ولسی جرګې د نړیوالو معاهدو او تړونونو د قانون طرحه په شپږو فصلونو او ولسو مادو کې تصویب کړه. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا او ناټو سره لاسلیک شوي امنیتي تړونونه به ډېر ژر ملي شورا ته واستول شي. په دې اړه له کابل صفی الله سانکزی راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل امریکا او ناټو سره لاسلیک شوي امنیتي تړونونه د دوی لخوا څېړل شوي او ډیر ژر به د ملي شورا تصویب ته ولېږل شي. دغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه تیر ورځ د کابینې لخوا تایید شوي او هیله مندي شته چې ملي شورا یې هم تصویب کړي.
د امنیت شورا لخوا کله چې امنیتي تړون لاسلیک شو بهرنیو چارو وزارت ته ورسید. البته زموږ د حقوق او معاهدات ریاسته کله چې دا تړون وسیړل شو، ځکه چې د بهرنیو چارو وزارت دنده وه، بیرته کابینې ته ولېږل شو. تر کومه ځایه چې زه خبر یم کابینې هم دا تړون پاس کړی او له دې وروسته به پارلمان ته لېږل کیږي.
له امریکا او ناټو سره امنیتي سندونه د نوي جمهور رئیس له لوړې یو ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار او په کابل کې د امریکا له سفیر او د ناټو له ملکی استازي سره لاسلیک شول. لبلې خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې چیرته د سندونه دوی ته ورسیږي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د تصویب یا رد لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د دې جرګې منشي سید اکرام د چهار شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوسنیو شرایطو ته په کتو دا سندونه رامنځته شوي او د خلکو استازي به هم د تایید او یا رد رای ورکړي.
کوم پیمانونه چې د حکومت لخوا تو انزار سیدل اماغه مربوطه ادارات لخوا ولسی جرګې چې کله ورسید آیت اداري ته اماغه مربوطه کمیسون ته چې روابط بین المللي کمیسون ده هغه ته به ارسال شي تر څو چې ټولو کمیسونونو ته یو کاپی ولېږل شي او بعد هغه د رئیسانو د کمیټې له لارې دا به پارلمان په عمومي اجنډا کې شامل شي تر څو چې پارلمان لخوا تایید یا رد شي.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملي شورا دواړه جرګې بعد د دې سندونو په اړه څه ډول پریکړه وکړي، خو په خاطر دې ولسی جرګې او مشرانو جرګې له امریکا سره لاسلیک شوی ستراتیژیک سند د رایو په اکثریت تصویب کړی دی. له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو په اساس بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو عسکرو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته شي او هغوی مکلف دي چې د نورو ټولو برخو ترڅنګ افغان پوځیان وروزي او تجهیزات ورکړي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری وو ورځې پونه کې په منځنۍ سپه 12:00 نوې خبرې شي او د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پوری په همدې سپو آشنا راډیو اوریدل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو د سر ادارې او د مدني ټولنو ځینې بنسټونه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د خپلو کړیو شمنو لمخې په انتخاباتي نظام کې جدي اصلاحات رامنځته کړي. د دې بنسټونو مسؤلانو نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید حکومت ځینې کارونه په پام کې ونیسي. په دې اړه رحمت افغان له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د انتخاباتو د سر ادارې وای کچېرې په انتخاباتي بنسټونو کې د پاموړ او بنیادی بدلون را نشي، په افغانستان کې به د شفافو انتخاباتو تر سره کېدل ستونزمن وي. د دې ادارې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو له یو شمېر غړیو سره یو ځای د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د بهیر اصلاح ته جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای که په انتخاباتي کمیسیونونو کې لازم اصلاحات رامنځته نشي، په انتخاباتو به د خلکو بې باوري نوره هم زیاته شي.
شاید تغییرات بزرگ و بنیادی در بخش انتخاباتی نباشیم.
که چیرې موږ په انتخاباتي برخو کې ستر بنیادی او پراخ بدلون رامنځته نسی، موږ به په افغانستان کې شفاف انتخاباتونه لرو. حقوقي چوکاټ باید ښه سي، وړ او لایق کسان په انتخاباتي کمیسیونونو کې په دندو وګمارل سي. لاغه پرته به ستونزمنه وي چې موږ شفاف انتخابات ولرو.
د ملي وحدت له حکومت نه دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی له وړاندې ویلي و چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو او قوانینو کې به بدلونونه رامنځته کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سر د ادارو او د مدني ټولنو په دې غونډه کې د انتخاباتو بهیر د اصلاح لپاره یو شمیر وړاندیزونه هم وشول. د مدني ټولنې فعال فهیم صدیقی خپل وړاندیزونه داسې مطرح کړل:
تعقیب افشای لست متخلفین و متقلبین روند انتخابات 2014.
در 2014 کال د انتخاباتو د متقلبین او متخلفین لست برابرول او د افشا داسې لازم تدابیر نیول چې له قانوني چوکاټ نه راتلونکي انتخاباتي پروسه د وټل مخنیوي وکړي، په انتخاباتي قوانینو کې بدلونونه راوستل او نفوس ته په پام سره د رای ورکونې د ځایونو دقیق انتخابول
با در نظر داشته تناسب نفوس.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا غړیو هم ویلي و چې په راتلونکي انتخاباتو کې د تقلب د مخنیوي په هدف د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته الکترونیکي تذکیرې توزیع کړي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو تیر انتخابات په میاشتو وځنډېدل او تر اوسه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریاله کټی ګانن چې نږدې شپږ میاشتې مخکې په خوست ولایت کې په یوه حمله کې سخت زخمی شوی و غواړي چې بیا افغانستان ته ستنه شي. په دې اړه له فرشته جلال زیڅ خبر:
یو شپېته کلنی کیفی ګانن شپږ مرمۍ په دواړو لاسونو او کیڼه اوږه کې خوړلې وې. د اسوسییټډ پریس ته ویلي د حملې په وخت مې له ځانه سره ویل چې خدایه ژوند مې ختم سو. یوه شېبه مخکې په موټر کې ناست یو، خبرې مو کولې او خندل مو، خو د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. موږ دواړه په یوې بلې پورې نښتې وو. ډزې پای ته ورسېدې او ما آنیا ته وکتل. نه پوهېدم چې پر هغې څه راغلي وو. کیفی او آنیا تر حملې وروسته روغتون ته ولېږدول سوې، خو تر روغتونه 15 دقیقې د موټر لاره وه او تر هغه ځایه د دواړو له ټپونو وینې بهېدې. کیفی ګانن اسوسییټډ پریس ته ویلي آنیا پوهېده چې ژوندی نسي پاته کېدی، نو هر څومره چې ما ټینګار ورباندې کاوه ګټه یې ونه کړه. ما هڅه کوله چې په کراري سا واخلم او په سولو کې سترګې پټې کړم. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د خبریالي ویلي د خوست له روغتونه کابل ته ولېږدول سوه او هلته تر عملیات څو ساعته وروسته یې سترګې پرانستې او خبره سوه چې ملګری یې سا ورکړې ده. کیفی ګانن د زیاتې درملنې لپاره اول جرمني او بیا له هغه ځایه په نیویارک کې د هډوکو د ځانګړو عملیاتو لپاره یو روغتون ته لېږدول سوې وه. د کیفی ګانن په کیڼه اوږه کې 15 سانتي متره سورای وو. د اسوسییټډ پریس ویلي چې فکر یې نه کاو چې لاسونه به بیا حرکت کوي، ځکه د دې په وینا د لاسونو هر عصبي رشته او هر رګ یې زخمي وو. د نیویارک په روغتون کې د دې ډاکټرې دوروتی فوفا ویلي چې کیفی ګانن یوه زړوره او د زغم میرمن ده. دی د درملنې په موده کې له خوشبینۍ ډکه روحیې درلوده. کیفی ګانن لا هم د خپل کیڼ لاس ګوتې نشي خوځولی، خو دا وایي چې له جوړېدو سره سم به افغانستان ته ځي. کیفی ګانن ویلي یو عصبي او لیونی وسلوال ما افغانستان ته له تګه نشي منع کولی. د افغانستان د ملي پولیسو هغه غړی چې په خوست کې پر کیفی ګانن حمله کړې وه په اعدام محکوم دی. کیفی ګانن اسوسییټډ پریس ته ویلي زه به د خپلې وژل سوې ملګري د روح د ارامۍ لپاره بیرته افغانستان ته ځم، کاغه ژوندۍ وای نو حتمی بیرته ستنېده. له فزیکي پلاو به یوازې یم، خو په دې پوهېږم چې د آنیا روح به راسره وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کلیوالي شزو د نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت په کابل کې د شزو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري خو اوس یوه نړیواله مهمه مسله. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا د سوریې د شمالي ښار کوباني د کلابندۍ له کبله خواشینی دی. اوباما پرون د نږدې 40 هیوادو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری پورا پورک.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د شاوخوا شلو هیوادونو په وزیر مشرانو ته وویل چې د اسلامي دولت د ډلې په اړه چې د سوریې د کوباني ښار محاصره کړی ژوره اندېښنه لري او متحده ایالات به پر دې سیمې هوایي حملو ته دوام ورکړي. اوباما وویل دی دغه راز د عراق په لویدیز انبار ولایت کې د دغې ډلې د پرمختګ په اړه هم اندېښمن دی، چیرې چې د دې خطر شته چې د عراق پوځ دا سیمه په بشپړه توګه سخت دریځو وسله والو ته وبایلي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دغې ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره پر هغوی فشارونه زیات کړي دي. اوباما وویل د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې شاوخوا شپېتو هیوادونو ونډه اخیستې ده. اوباما دا څرګندونې واشنګټن ته نږدې د اندریوز د هوایي ځواکونو په اډه کې د شلو هیوادونو پوځي مشرانو ته د یوه وینا په ترڅ کې وکړې. دغه مشران په دې غونډه کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پر ستراتیژۍ بحث کوي. اوباما وویل په اوس وخت کې د څه باندې شلو هیوادونو په ګډون چې استازي نن راټول شوي شاوخوا شپېتو هیوادونو په دغه ائتلاف کې ونډه اخیستې ده. په دوی کې عراق، عربي هیوادونه، ترکیه، د ناتو متحدین او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. دا د اسلامي دولت د ډلې پر ضد داسې عملیات دي چې ټوله نړۍ پکې ونډه لري. خو اوباما په دې اړه چې په دوو هڅو کې به هم پرمختګ وي او هم په شاتګ محتاطانه څرګندونې وکړي. تر غونډې مخکې د امریکا پوځ ویلي و چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سیشن بې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د سوریې په کوباني ښار او شاوخوا سیمو باندې یوویشت هوایي حملې کړې دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل دا په یوه ورځ کې د ائتلاف لخوا په سوریه کې تر ټولو زیاتې حملې دي چې مخکې نه دي شوي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې د کوباني ښار چې د ترکیې له پولې سره پروت دی یوه درېیمه برخه نیولې ده. د دې ډلې وسله والو له جنوب ختیځ او لویدیځ څخه دغه ښار محاصره کړی دی. ترکیې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د اسلامي دولت د وسله والو پر ضد جګړې لپاره کوردي رضاکارانو او وسایلو ته له خپل سرحده د تیرېدو اجازه ورکړي. د عراق د کردستان د سیمې اداره وایي هغو کوردي جنګیالیو سره چې په کوباني کې جنګیږي پوځي مرسته کوي. خو د کوباني د مدافع شورا مشر اسمت الشیخ وویل وسلې او مهمات نه دي ترلاسه کړي. د سوریې د کوردي ځواکونو چارواکي وایي مرستې د سوریې په شمال ختیځ کې بندې پاتې دي ځکه ترکیه اجازه نه ورکوي چې کوباني ته یوه ترانزیتي لاره پرانیزي.
خبری مجله اوري.
د کلیوالي شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې د شزینه صنعتکارانو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. په دې اړه ابراهیم ساپی راپور لري.
د افغانستان د خزو چار وزارت کا سهم په تیرو کرونو کې د خزو اقتصادي لاستراوړنې د پام وړ بولی خو وای چې په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. د دې وزارت مرسیالی سیدی مشکان مصطفی دغه خبرې د چار شنبې په ورځ په کابل کې د کلیوالي خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خزینو د لاسي صنایعو د یو نندارتون د پرانستنې پر مهال وکړې. میرمن مصطفی وای د لاسي صنایعو د نندارتونونو جوړونه د خزو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي او باید دغه کار نور هم پر مخ لاړ شي.
در تمام از این باغ‌ها مرکز
دا وای پادغ ټول باغونو کې روزنیس مرکزونه موجود دي. یوازې د کابل د شراره باغ څخه شاوخوا شپږ زره میرمنو په بیلابیلو حرفوي برخو کې زده کړې کړې دي. یوازې د میرمنو لپاره جوړ شوې دي. موږ په هر باغ کې شاوخوا شل دوکانونه لرو چې دوکانونه مو د خزو په اختیار کې ورکړي دي. اغلی مصطفی زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د یو نړیوال سازمان سره د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړي چې دغه پیسې به د خزو د اقتصادي فعالیتونو د ودې په برخه کې ولګول شي. د خزو چار وزارت مسؤلین وایي چې یوازې له دغه مرستو نه به 200 میلیونه ډالر د کلیوالي خزو د ظرفیت لوړولو په برخه کې مصرف کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی فوزي کوفي وویل دولت باید د خزو د ظرفیت لوړولو په برخه کې لازم او منظم پروګرامونه په پام کې ونیسي ترڅو خزي د مالی لحاظ له کومې ستونزې سره مخ نشي. اغلی کوفي همدارد له دولت وغوښتل چې د خزینه سوداګرو لپاره د دې زمینه برابره کړي ترڅو د اقتصاد په برخه کې په سیمه ایزه سطح سیالي وکړي. دا وایي چې زما هیله دا ده چې د خزینه تولیداتو لپاره د بازار زمینه برابره شي. د دې لپاره چې خزینه تولیدات په ځانګړي ډول د دوی په شاوخوا او گاونډیو کې خزینه سوداګري محدود کیږي باید د یو مناسب بازار پیدا کولو لپاره هڅې وشي. د لاسي صنایعو دغه درې ورځنۍ نندارتون د خزو چار وزارت لخوا د ټولنیز خوندیتوب او حفاظت بنسټ په همکارۍ د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د کابل، بلخ، هرات، ننګرهار او بامیانو ولایتونو نه یو شمیر خزینه سوداګرو خپل تولیدات او لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې کړي دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صبغۃ الله سید د کونړ له غازی آباد لیکي، زما د نوي حکومت څخه د هیله ده چې د مرکز اسد آباد او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ د خام سړک کار پیل کړي. او عبدالرحیم د پاتخوا بشانی د حامد کرزی د لیسې معلم لیکي، نوې ولسمشر کې د هیله لرم چې د